په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي بشي لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لسو کان کندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزاره ټولنې احتجاجي ناسته دوام لري. پاکستان جمهوری تحریک وایي چې پوز د خپل سپیناوي وکړي چې آیا هغه د یو نااهل او د بې ځایه غوره شوي ودري ادم تر شا ولاړ دی که د اولس سره ولاړ دی. تمکیږي چې نن به په لندن کې د ویکی لیکس د بنیادي خودونکي جولین اسانج امریکا ته د سپارلو پریکړه وشي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لسو کان کندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزاره ټولنې احتجاجي ناسته دوام لري. احتجاج کوونکو د کوټې په غربي بای پاس پر لت وهلی. دوی حکومت نه د ذمهوارو کسانو د نیولو په صوبه کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ په خاصه توګه د هزاره ګانو د تحفظ غوښتنه کوي. د جنورۍ د دویمې او درېیمې په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې یو لس هزاره ګان کان کندونکي ډومبۍ وتښتول شول او بیا ووژلی شول. په دې پیښې کې څلور کسان ژوبل شوي هم دي. په دې وجنه د بلوچستان د حکومت ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان هم د خفغان سرګردنونه کړې او دا یې د ترهګرۍ پېښه بللې او امنیتي ځواکونو ته د ذمهوارو د نیولو حکم کړی. هغه زیاته کړه چې مجرمان به نه یوازې د قانون مخې ته راوستل کېږي بلکې حکومت به د اغېزمنو کورنیو سره کلک ولاړ وي. داعش وسلوالې ډلې د دې وجنو ذمهواري پر غاړه اخیستې. پاکستان جمهوری تحریک وایي چې پوز د خپل سپیناوي وکړي چې آیا هغه د یو نااهل او د بې ځایه غوره شوي وزیر اعظم تر شا ولاړ دی او که د ولس سره. تېره شپه د پنجاب په باولپور کې د تحریک یوې احتجاجي غونډې ته په خپله وینا کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا وایي چې پوز زما سره دی، نو د حکمران دا خبره موږ له جواد راکوي چې په پوز تنقید وکړو. د مولانا فضل الرحمان په خبره دا ملک د ولس دی نه چې د کومې ادارې یا شخصیت جاګیر دی. غونډې ته د مسلم لیگ نواز مرستیالی مشر مریم نواز شریف، د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین، د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترڅنګ یو شمیر نورو مشرانو هم ویناوي وکړي. حکومت دا غونډه ناکام او د اپوزیشن لخوا د احتساب نه د تیښتې یوه هڅه وبلله. پښتون ژغورني غورځنګ وایي چې تېره شپه د پېښور پولیسو د دوی یو مشر ډاکټر سید عالم مسید له خپله کوره نیولی دی. پولیس وایي چې تېره ورځ د علي وزیر د نیولو پر ضد د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال هغه د کرکې ډکې ویناوې او د پوست پر ضد خبرې کړې وې، نو ځکه یې ونیولو. تېره شپه ناوخته د غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ په خپله ټویټر پاڼه د ډاکټر سید عالم د نیولو پخلی کړی او دا یې د ریاست لخوا د بشري حقونو ضد ګام بللی. په ټویټر یوه خپره شوې ویډیو کې د پولیس یو شمېر سرتیري د ډاکټر سید عالم په کور کې دننه ولاړ دي. هغه ترې پوښتنه کوي چې تاسو زما نیولو ل راغلي یې، چې پولیس ورته د گرفتارولو پخلی وکړو. نو ډاکټر سید عالم ورسره روان شو. د دسمبر په 14 د پېښور پولیسو د غورځنګ یو بل مشر او پارلماني غړی علي وزیر هم نیولی و چې بیا یې کراچۍ ته منتقل کړی و او هلته پرې مقدمه روانه ده. د راپورونو له مخه ډاکټر سید عالم د پوست پر ضد د تقریرونو په تور نیول شوی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. تمه کیږي چې نن به په لندن کې د ویکی لیکس د بنیادي خودونکي جولین اسانج امریکا ته د سپارلو پریکړه وشي. د برتانیې د مقامي وخت مطابق سهار 10 بجې به ضلعي قاضي ونیسا بریټسر دا پریکړه کوي. که جولین اسانج امریکا ته حواله شو نو هلته به پرې د امریکایي پوست پاړه د خفیه اسنادو د افشا کولو په جرم مقدمه چلیږي. که قاضي ونیسا بریټسر امریکا ته د سپارلو درخواست ومنلو نو بیا به د داخله چارو وزیر پریتی پټیل په دې اړه حتمي پریکړه کوي. تمه کیږي چې په دې اړه به اپیل وشي او که داسې وشي نو دا لس کلنه قانونی قضیه به نور هم اوږده شي. امریکایي څارنوالانو په 2013 کال کې د ویکی لیکس لارې جولین اسانج د امریکایي پوځ د خفیه اسنادو د چاپ کولو نه پس په جاسوسۍ او د کمپیوټر په غلط کارولو تورن کړی. د دې اسنادو افشا کېدو سره په عراق او افغانستان کې د امریکایي پوځ غلطې کړنې په ډاګه شوې وې. یو کم 50 کلن اسانج د امریکا په خواست د 2019 کال د اپریل په میاشت کې پس له هغې په لندن کې ونیول شو چې کله په لندن کې د اکواډور هیواد د سفارتخانې نه وویستل شو. د اکواډور لخوا د سیاسي پناه ورکولو نه پس د 2012 کال نه هغه په لندن کې د اکواډور په سفارت کې اوسېدو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې موضوعاتو مستاسو لپاره معلومات راوړی دی. د بلوچستان په مچ سیمه کې وړم شپه د 11,000 کان کیندونکو د وژنې پیښې پر ضد په کوټه کې د هزاره قبیلې احتجاج روان دی. د کوټه د وکیلانو اتحادی او مشر وایل دی باوجود چې حکومت بیلابیل ځواکونه لري او پیسې پر لګوي د نامنه د رقم واقعات کیږي.
دونی پولیس باوجود د دونی پیسو خرڅ باوجود دا رنګ واقعات د ادارو پر کارکردګي سوالیه نشان دی.
د پیښور پولیسو بیګا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ ډاکټر سید عالم مسعود په هیدرآباد کې دغه لکوره گرفتار کړی. د گرفتارۍ پر وخت په یو ویډیوي پیغام کې نوموړي پر پښتنو غږ کړی چې د امن او خپلو حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه جاري وساتي.
پښتنو ملګرو ته همدغه وایو چې امن به غواړو، غیر قانونیت او لاقانونیت به نه کوو.
پرون په بهاولپور کې د پاکستان جمهوری غورځنګ د غونډې په اړه هم معلومات لرو، یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. په دې هیله چې له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو وړمشپه د بلوچستان په مچ سیمه کې د 11,000 کان کیندونکو چې د کولې په کان کې کار کاوه مزدورانو د هغوی د وژنې پر ضد په کوټه کې د هزاره قبیلې احتجاج دا مهال روان دی. دوی د ښار پر غربي بای پاس یا لوی سړک پر لت وهلې او حکومت غواړي چې د هزاره مزدورانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي، سزا یې کړي او په راتلونکي کې د دې قبیلې خلک له ورته بریدونو خوندی وساتي. د بلوچستان د صوبایي حکومت تر څنګ د پاکستان وزیر اعظم هم د پیښې نوټس اخیستی او ډاډ یې څرګند کړی چې د هزاره قبیلې له اغېزمنو کورنیو سره به انصاف کیږي. له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان په مچ کې د 11 کان کیندونکو د وژنې په ضد د کوټې د هزاره قبیلې له لوري د احتجاج لړۍ روانه ده او د کوټ په غربي بای پاس یا لوی سړک کې د تیر مازګر راهیسې پر لت پیل کړی دی او ویلي دي چې حکومت په صوبه کې په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی دی. د پر لت برخواله غوښتنه کړې ده چې حکومت دې سمدلاسه په پیش کې تورن کسان ونیسي او په صوبه کې د امنیت ټینګولو لپاره سخت ګامونه پورته کړي، بیا په خاصه توګه د هزاره قبیلې د خلکو د حفاظت کولو لپاره دي خپل ذمہ داری ادا کړي. په دې ترڅ کې د مجلس وحدت المسلمین بلوچستان مشر آغا رضا د جنوري په 3 نیټه و مشالېډو ته وویل چې په پیښه کې د وزل سو کسانو مړي د هزاره ټاون و امام بارګا ته راوړل شوي دي، خو د شخېدو په اړه ل خپلوانو تر اوسه پریکړه نه ده کړې.
مطالبات یہی ہیں کہ ہمارے قاتلین گرفتار کیے جائیں.
مشغشتن شکارا دې چې په پیښه کې تورن کسان دي سم د لاسونه ورسي ک قاتلان نن ول کیږي، نو بیا به د دې احتجاج د صوبایي حکومت په ضد وي چې حکومت استعفا ورکړي. پر پیښه باندې بلوچستان د بیلابیلو ډلو له لوري هم سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده او د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې او بلوچستان بار کونسل لخوا ویل شوي دي چې د مچ پیښه د حکومت ناکامي ده، ځکه چې په صوبه کې د امنیت په نامه په اروبور په هر کال مصرف کیږي خو بیا هم دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. په دې ترڅ کې بغوښتو د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې و مشر منیر کاکړ ایډوکیټ ته
چې صوبایي ګورمنټ سالانه د پولیس لیویز چې دا هو دغه سره نور ډیزر پولیس دي او خاص کر پر ایف سی باندې سالانه د خپل صوبایي بجټ زه 13.3 روپی خرج پر کوي او په ګر بلوچستان کې د دوی ناکی دي هر ځای چې دي. د دوی پولیس باوجود د دوی پیسو خرج باوجود دا رنګ واقعیات د داخه ادارو پر کارکردګي باندې سوالیه نشان دي. نو تحقیقات و چې د خجوهات شي
دغه ډول د صوبایي حکومت له لوري یو ځل بیا ویل سي ودي چې په پیښه کې تورن کسان به ډیر ژر ونیول سي. د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانگو 13 ورځ و رسنیو ته ویلی وو چې دوی به په پیښه کې د تورونو کسانو د نیول لپاره ټول ګامونه پورته کړي. ترګر او زموږ دشمنان چې چیرې اسانه هدف وي هغه په نشه کوي، ځکه چې حکومت اوس ترګر ختم کړی دی او لږ باقیات یې پاتې دي. انشاءالله دغه ترګر به هم د نور په ډور ډیر ژر ونیسي او عدالتو ته به د سزا لپاره وړاندې کړي. بل لور ته د پرلت له امله نه یوازې د کوټ څخه د باندې او راتلونکي ترانسپورت تر اغیز لاندې راغلی دی، بلکې په کوټ ښار کې هم ترافیکي ستونزې رامنځته شوې دي. پر پیښه باندې د بلوچستان د حکومت تر څنګ د مرکزي حکومت له لوري هم سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده. بیا په خاص توګه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د 11 کان کیندونکو د وژنې عمل ترګري ګڼلې او دا یو غیر انساني عمل ګڼلې دي. په خپل یو ټویټر پیغام کې نوموړي وسره دي عسکرو ته امر کړی دی چې په پیښه کې تورن کسان دي سم د لاسه ونیسي. هغه زیاته کړه چې مجرمان به نه یوازې د قانونو مخ ته راوستل کیږي، بلکې حکومت به د اغېزمنو کورنیو سره وژه په وژه ولاړ وي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د جنوري په دویم او دریم منځنۍ شپه د ناڅرګندو وسلوالو کسانو له لورې د بلوچستان په مچ سیمه کې د کوټې د ازاره قبیلې سره تړاو لرونکي د کویلې یوولس کان کیندونکي په ناترسه ډول وژل شوي او وروسته وسلوال په تیښته کې بریالی شوي وو. په دې پیښه کې څلور کان کیندونکي ټپیان شوي هم دي. که څه هم د حکومت له لورې په پیښه کې تورن څوک نه دي نیول شوي، خو د داعش په نوم یوې مذهبي توندلارې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري په غاړه اخیستې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو،
د مشال مرکه
پر یونیم بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیم بجو،
سندره جادوګری
پر درینیم بجو،
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
د پېښور پولیسو بیگا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ډاکټر سید عالم مسعود په حیات آباد کې د هغه له کوره گرفتار کړ. په نوموړي تور دی چې پرون یې د پېښور پرېس کلب مخې ته د خپل یو بندي ملګري او د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر د خوشي کولو لپاره جوړې مظاهرې ته په وینا کې د پاکستان د ریاستي ادارو ضد خبرې کړې وې. د پېښور یو عدالت نن سهار ډاکټر سید عالم مسعود د څلورو ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کړ. شنواز ترکزی معلومات راکوي.
د ډاکټر سید عالم گرفتاری له هغه وروسته شوی چې هم پرون د جنوري په دریمه د پېښور پرېس کلب مخې ته دوی د کراچۍ د پولیسو لخوا گرفتار شوی. د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر د بندي کولو ضد مظاهره وکړه. د ډاکټر سید عالم د زوی لخوا په سوشل میډیا په جاري شوی یو ویډیو کې ښکاري چې پولیس په ګڼ شمېر کې په حیات آباد پېښور کې د دوی د ناستې ځای لکه کور او یا حجرې ته ورنوتلي. اول ستړي مشي وکړي او بیا سید عالم مسعود ورنه پوښتنه وکړي گرفتاری ده؟ نو پولیس جواب ورکړي چې او سید عالم مسعود بیا وای نو پرابلم، یا هیڅ مسله نشته. د دغه گرفتاری او لدی وړاندې په بیلابیلو خبرونو کې د پښتون تحفظ موومنټ او یا پی ټی ایم د گرفتار شوي غړو شمیر او تفصیل د یاد تحریک یو بل مشر عبدالله ننګیال بیٹنی مشال ریډیو سره داسې شریک کړ.
په پېښور کې د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ او ډاکټر سید عالم او ایم پی میر کلام وزیر ورسره نور ملګرو باندې مقدمه درج شوې وې. نو هغه احتجاج په بنیاد باندې پرون بیا دوی سید عالم د شپې گرفتار کو او تر دا مهاله زمون کراچی کې پنځه ملګری علي وزیر، نور الله ترین، محمد شیر، بصیر خان، نور حسن گرفتار دي. چمن کې اویس عبدال له او په هني پښتين په بنو جیل کې دی یو نیم کال نه ورسره فهیم ملګری دی د هني پښتين.
د ډاکټر سید عالم مسعود د زوی لخوا جاري شوی ویډیو کې سید عالم مسعود د وایانه راوخلی او بیا د پولیسو سره روان شي. د پولیسو ګاډي ته د خطلو نوړاندي سید عالم مسعود هم د خپل زوی لخوا هم د ته نیول شوی موبایل فون په واسطه څو خبرې هم وکي.
پښتنو مرګرو ته همدغه وایو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي،
بالکل
پښتنو ته خاص کو چې امن به غواړو، غیر قانونیت ولا قانونیت به نه کوو.
د ډاکټر سید عالم مسعود په ضد د پېښور د شرقي تاڼي پولیسو قانوني رپورت لیکلی چې د باندې د پاکستان د ریاستي ادارو ضد ناري وهلو تور نه دي. د پېښور پرېس کلب مخې ته د پرون احتجاج مشري د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او ډاکټر سید عالم مسعود کړی و. ډاکټر سید عالم مسعود نن د جنوري په څلورمه په پېښور کې ځای عدالت ته وړاندې کړی چې همدغه عدالت ډاکټر سید عالم مسعود پولیسو ته په څلور ورځې جسماني ریمانډ حواله کړ. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پاکستان جمهوری غورزنګ چې د اپوزیشن ګوندونو یو اتحاد دی پرون د پنجاب په بهاولپور کې حکومت ضد جلسه وکړه. د غورزنګ مخکښانو په خپلو ویناو کې هوډ ښکاره کړل چې د تحریک انصاف حکومت تر خاتمې پورې به د دوی مبارزه جاری وي. د اپوزیشن ګوندونو د دې پرونۍ غونډې په اړه په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال سراج ظهیر موږ ته په تیره خپرونه کې بلکې په سارانۍ خپرونه کې دا معلومات راکړل.
پی ڈی ایم یا پاکستان جمہوری تحریک چې دی په پنجاب بہاولپور کې پرون یو احتجاجی ریلی کړې و. د احتجاجی ریلی نه وروسته چې دینو غي مشرانو خلکو ته ویناوی وکړلې. په دغه کې د پی ڈی ایم کم مشر چې دی مولانا فضل الرحمن داغه په وینا باندې چې دا پاکستان تحریک انصاف حکومت کم دے ادارہ وصل شوی دے پر شاہ باندې چې دی نو د پاکستان ادارې دی نوموړي په دغه باندې دا او چې حکمرانان وایي چې زموږ په شاہ باندې پوز دی او بای چې پوز خپل پوزیشن واضحه کی چې پوز د خپل موقف یا خپل خبره واضحه کی نو بیا به د پی ډی ایم کم روح چې دی کم دغه چې دی هغه به د دغه ادارو پر مخ یې او د ادارو خلاف به دوی چې دی نو دغه تحریک چلوي د دې نه مخکې هم چې دی نو په کراچۍ کې په لاهور کې په کوټه کې په افغانستان کې او په ګجرات کې په مردان کې پی ډی ایم چې دی نو احتجاجي جلسې کړې دي په دغه موقع باندې هم د پی ډی ایم د مشرانو وینا و چې دا حکومت دې ادارا وصل شوی حکومت دې او دوی غواړي چې دا حکومت چې دی دا کور ته ولیږل شي وزیر اعظم استعفا ورکړي او نوي انتخابات وشي او داسې انتخابات وشي په هغه کې د سکیورټي ادارو یا د پوز لاسوهنه یا مداخلت نه
سراج ظهیر معلومات موردل پوز بیا وایي د پاکستان پوز وایي چې دوی دغه تورونه ردوي دوی په سیاسي سیاست کې مداخله نه کوي حکومت وایي چې دوی خپل آئینی مده پوره کوي او بیا برعکس په اپوزیشن ګوندونو تور لګوي چې دوی مشرانو درغلای کړی دي او د اوسنی احتجاج له لارې غواړي چې له احتساب ځانونه بچ کړي په همدې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت ضد روان تحریک په دویم پړاو کې دی او دا وخت د هیواد بیلابیلو ښارونو کې جلسې کوي د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمان د جنوري پر لومړۍ نیټه تر غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې اعلان وکړ چې د جنوري پر 19 به په ټولو صوبو کې د انتخاباتي کمیشن او همداراز د احتساب کمی ادارې یا نیب د دفترونو مخې ته مظاهرې کوي خو دې اتحاد فیصله کړې وه چې له اسمبلۍ به مستعفی کیږي په دې اړه په اتحاد کې دننه د نظر اختلاف دی آیا د استعفاګانو ورکولو او نه ورکولو خبره به د اتحاد راتلونکي له ګواښ سره مخامخ کړي او که څنګه دا به د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې وو
دا حکومت ضد د جلسو او مظاهرو په اړه په اتحاد کې شامل ګوندونو کې اختلافات نه دي لیدل شوي خو له اسمبلی څخه استعفاګانې ورکول او په مارچ کې د سینټ په انتخاباتو کې برخه اخیستل د اتحاد لپاره یو لوی چیلنج بلل کېږي پیپلز پارټي له اسمبلی څخه د استعفاګانو ورکولو په حق کې نه ده او مسلم لیگ نواز او جمعیت المسلمین بیا غواړي چې له اسمبلی مستعفی شي خو خبریال شاه صاحب جیلانی وایي دا ښکاري چې د استعفاګانو په اړه ممکنه اختلاف ختم سوی دی
پیپلز پارٹی ہے واحد جماعت جس کی سندھ میں گورنمنٹ
ہے اپوزیشن کی پیپلز پارٹی هغه ګوند دی چې په سندھ کې حکومت دی او په سنی نظام کې زیاته ونډه او ګټه ده په پاکستانی میډیا کې به دا خبره کېدله چې کله د استعفا ورکولو وخت راورسیږي نو پیپلز پارٹی به پی ڈی ایم ته دوکه ورکړي موږ باید د پیپلز پارٹی په نقطه نظر هم ځان پوه کړو دوی وایي چې که موږ اوس استعفاګانې ورکړو نو موږ به میدان خالی پرېږدو او د سینټ پر اتلونکو انتخاباتو کې به زیاتره چوکۍ تحریک انصاف وګټي او که داسې وشول نو د 13 ترمیم د ختمولو په اړه چې کومې خبرې کیږي نو د دې لپاره به میدان ورته خلاص پاتې شي نو ځکه موږ ته پکار دي چې استعفاګانې ورنکړو داسې ښکاري چې د اپوزیشن اتحاد چې په لاهور کې کومه غونډه شوې وه په هغې کې پیپلز پارټي د اتحاد نور ګوندونه رضا کړي دي چې موږ باید استعفاګانې ورنکړو البته دا خبره دې پر ځای پرته وي او پکار ده چې زموږ اخري یا حتمي ګام وي
د شازیب جلانی د خبرې ته په پام سره د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان او د مسلم لیگ نواز مرستیالی مشری مریم نواز په خبری غونډه کې ویلي ول چې په زمینی انتخاباتو کې به برخه اخلي او د دوی په خبره د سینټ ټاکنې لالیری دي چې په اړه له هم حتمی فیصله نه ده سوی د واکمن طریقې انصاف مشران او وفاقي وزیران په پرله پسې توګه دا ادا کوي چې پی ڈی ایم د استعفاګانو په سر له اختلافات سره مخامخ دی خو مولانا فضل الرحمان په خبري غونډه کې دا تاثر رد کړ او ویل چې اتحاد لا هم پیاوړی دی د سیاسي چارو پوها او لیکوال ګل بخاري چې د پی ڈی ایم په داخلي چارو ژور نظر ساتي وایي
فکر نه کوم چې استعفاګانې به د پی ڈی ایم د ماتېدو سبب شي ما ته پکې مثبته خبره دا ښکاري چې د کومې خبرې په اړه د دوی په نظر کې فرق راځي نو مشران یې مخامخ له یو بل سره رابطه کوي او د یو بل اندېښنې جوابوي دوی د بار هغو افواګانو او خبرونو ته غوږ نه نیسي چې بل څوک ورباندې خپروي یا نشروي یوازې د استعفاګانو نه بلکې په نورو خبرو کې هم د دوی ترمنځ اختلافات وي خو دوی سره کینی او حل یې کړي زما په فکر دا ښه ګام دی او ما ته ښکاري چې پی ڈی ایم دا وخت ډېر پیاوړی دی او ماتېږي نه
کہ پی ڈی ایم بہت اس وقت مضبوط ہے, ویک نہیں ہے, ٹوٹ نہیں رہا.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د حکومتونو پر ضد ګڼ شمېر اتحادونه جوړ شوي او مات شوي, خو د شازیب جلانی په وینا دا لومړی ځل دی چې یو اتحاد د پاکستان د سیاست بنیادی خرابي په نښه کوي.
دا خبره سم ده, دا چې کوم اتحاد دی په دې کې د شاملو پارټینو نظریې او سیاست بیل بیل دی. په ماضي کې دوی د یو بل خلاف استعمال شوي هم دي, خو دا وار دوی په واضح انداز یوازې ولسی حکومت نه بلکې د ولسی حکومت او پوځ سرمن چې کوم د توازن نشواله دی هغه په نښه کوي. مولانا فضل الرحمان چې دوه درې ورځې له مخه کومه خبري غونډه کړې وه, په هغه کې ویلي وو چې موږ دا فیصله لا نه ده کړې چې لانګ مارچ به د اسلام آباد او کوپنډۍ په لور کوو. د دې د ښکاری چې زموږ سیاستدانان په سیاسي لحاظ تر یو حده بالغ شوي دي. اوس دا د چوکۍ بدلولو لوبه نه ده پاتې شوې چې عمران خان لري کړي او موږ په واک کې راولي, بلکې دوی اوس زموږ په سیاست کې چې کومه بنیادی خرابي ده هغه په نښه کوي.
پاکستان جمهوری اتحاد د 2013 کال هغه انتخابات له داندلیو ډک بولی چې په نتیجه کې عمران خان په واک کې راغلی دی. دوی تور پوری کوي چې عمران خان فوج په واک کې راوستی دی, خو فوج دا تور ردوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم وایي چې ټاکنې شفاف وي, خو اپوزیشن ګوندونه بیا هم دا وضاحتونه نه مني او عمران خان ته د جنوري تر 1 د مستعفي کېدو وخت ورکړی او د نو ورکولو په صورت کې د اسلام آباد یا پنډي پر لور د لانګ مارچ دړکه ورکړې ده.
دا مشال تر څنګه وسه, دا سحر لنه هو, دا ماخام تر شپګو.
د جنوبی وزیرستان د ضلع خیلو مشرانو له ځایي انتظامی چارواکو سره په یوه جرګه کې منلې چې د اعظم ورسک له قبایلو سره به د ځمکې لانجه د خبرو اترو له لارې حلوي. ضلع خیلو د دوی پر ځمکه د ځنګل وهل کېدو په بدل کې د اعظم ورسک د اوسیدونکو کورونه ړنګ کړي ول. د سیمې پولیس وایي دواړو خواوو د خپلې لانجې هوارولو اختیار یوې ځایي جرګې ته ورکړی دی. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویدی وزیرستان واړه اسسټنټ کمشنر سره په یو جرګاک شي د ضلع خیل قوم مشران د اعظم ورسک مقامی قبایلیانو سره د مځکې تنازع په جرګې حل کولو ته تیار شوي دي. د اعظم ورسک اوسیدونکی نورزلی ویایي چې د ضلع خیل قومي لشکر هم دوا کورونا ړنګ کړي دي, خو حکومت هم لیا تر اوسه سم مالی مرسته نه دو کړي.
دغه ایس سی او دا کمیټي جوړه کړله چې دایمي سلام ځای وزیر دي. دا تر دې چې خلکو هم نه یې ساين وکړو واکې نه وخاسو دی میژ نه یې ساين وکړو واکې راخو وخاسته چې دا چې کومه جرګه دوه کې زه ټانګ ته درېم یا دا هم څوک کسي کاچیر هم ځکه د میش وخو مثال مشته ورو کوي کاچیر هم ځکه کوم زیری خلوا به مثال دا کوم زیری خل ته هم ځکه ور کوي او چې کوم د میژ ادب ملې وا خړنګ شول او د نور ادب ملې چې کوم وا پولیس باج کړل د لشکر نه.
د ضلع خیل قوم یو مشر ملک غزنی کرمز خیل نه واروي چې سواجا ضلع خیل قومی لشکر د اعظم ورسک اوسیدونکو کورونا ړنګ کړی دی.
دا سلا فرضی کړی و چې د بهر چې کیم د میز په مثل باندې برید لاګي د لای دای په شتل وانه کی ها برید میز د زون غانی دا وخت چې سوای و دارو وستای دای چې داغه موکا غس کړی دی. میز له تای چې دا په سټل کې نو ته دا په جنسای کې زو قوم د ضلع خیل په دا باندې دغه ټینګ اواد وسمل دو کړی چې دا پارین وکړه. دغه تقریبا 15 سالې شي چې د دغه ځنګل میز ټینګ کړی و چې کیم سړی د دغه خلاف فرضی کو دې میس په بونډي لاين باندې کله سړی روري د ځنګل وای دغه د اصله کاری په کونه یو د کوټلنګ اولي.
د ضلع خیل قوم مشرانو درې درش تنیزه کمیټي یو غړی انور خپلواک ویایي چې دا وخت په سولي وزیرستان شه د حکومت نظام نشته دی. د زکا ضلع خیل خپل روایتي قبایلی فیصله کولو باندې مجبور دی.
اصل کې چې دا کوټلنګ اول وشل کوټلنګ اول خو بالکل نشه چاردو, خو د میز علاقه کې ما دو دغه تاسو نلیا پټوار غلای دی نه نظام رغلی دی نیز په کاغذه کې زمي کوم حکومت بار بار اپیل وکړه چې انګریز مثل جوړ دی خوري پہ کړی دو تونه دو پہ کړی عام مثل کاغذ روبسا وزیر ماسی سره خلوص تا دمتړی وزیر سره خلوص تا حکومت په دخشی باندې کارور نو سای دا حال کیایي چې مطلب د انساني حقوق خلاف ورزي وشو کړ ډنګ شه چې په کوم علاقه کې یو نظام نه وي اخو خلک یو خپل دخ نظام جوړ کوي یې سره برالیار نشته.
مشال ریډیو چې د ضلع خیل قومي لشکر په باراکشه د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی سره تماس ونیولی د غوی جواب په دارنګ و
دی له موږ نه فری غوښتي و 400 کسان هم د ډاون ډیسټریکټ نه ډیټ ونه غوښتي او 750 کسان زموږ خپل نه فری و دا غي 5000 مسلل اشکر او زموږ د کسان موږ هر قسم حالات جوړي حکومت به ورزیدو نه پریدو بیا د دې ته تیار شو چې یو درې علماء کرام یو ګروپ موږ جوړ کو او یو فریق مغی ته اختیار ورکو بل فریق مغی ته اختیار ورکو چې د غزم کج دړم به دا وګورځي آیا دا د ټانک په ایریا کې راځي او کدا د ساوت په ایریا کې نو دا جرګی ته دواړو پاټو اختیار ورکړي بیا د جرګی څخه فیصله وکړي بیا موږ ته منځوري کورډنګ ول چې دا یو غیر اخلاقی دی او غیر شریم دی او غیر قانوني کارم دی زموږ کوشش دا چې د خلکو ذهن ته دا خبره واچو چې لکه دا مکه وي
د جلی خیل قوم مشرانو دا هم وایي چې تر سو پر حکومت د انګریز مثل په مطابق د دوی سیمه حد بندی کړی نوی دوی با په قومي لشکر باندې خپل فیصله جاری ساتي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د خیبر د جمرود اوسیدونکو شکایت کوي چې د گریډ سټیشن جوړېدو باوجود بجلی نه لري او ژوند یې ګران دی دوی وایي بجلی سټیل کارخانو او کرش مشینونو تر باندې د سیمې خلکو ته په شوروس کې یو ساعت هم نه ورکول کیږي قبایلی ضلع ته بجلی ورکول کمپنۍ چارواکي بیا وایي کارخانو ته بجلی د انډسټریل یونټ په نرخ ورکوي او پوره پیسې ترلاسه کوي دوی زیاتوي لدې باوجود چې قبایلی ولس د بجلی بلونه نه ادا کوي دوی د ورځې څه نه څه بجلی ورپرېږدي د فرهاد شینواری رپورټ
د جمرود لسی وګړي وای چې هلتا په 2013 کې وفاقي حکومت د بجلی د یو گریډ سټیشن پرانستا کړي خو تر اوسه دوی ته ترې بجلی نه ورکول کیږي او د سہولت نه محروم دي د جمرود یار محمد پردی مشال ریډیو ته وای د بجلی هلتا سټیل کارخانو او کرش ماشینونو ته ورکول شي خو دوی ته نه ورکوي
بجلی خسته هم ته چلوي نه کستانی نه چلی سٹیل کارخانه باندې خرڅوي او کرشمه شونه باندې خرڅوي کرشمه شونه اوس موجوده حالت کې موږ دلته ناسو یوه بچا او دا کرشمه شونه چالو دي ګردونه ته خيږي او دا کانی ولا رسی پنجاب نه دوبین سٹیل رسی او دلته هغه سریاتي جوړيږي او موږ ته بجلی نشتا نه موږ ټوبل نه چلیږي ټوبل نه ولر دی بجلی نشتا کورونو کې ډیر بد حال دی
په جمرود کې ځنې نور کسانو هم د بجلی د نشټوالي شکایتونه وکړل
جی ما تلاجان نما د غړي ځنه خبرې کوم موږ وزیر اعظم صاحب دا هغه کړه چې دا گریډ کله منظور شي د عوام لپاره فائدہ ورورسیږي خو دا گریډ موږ لپاره څه فائدہ روانه رسې بګیا دا گریډ نه خلکو فائدہ واغسته کارخانه ته جوړ کړی کرچ مشین نه به باندې چاليږي مو خويندې ماندې ټول په کورونو کې همداسې ناشتي په مړلې ټونو باندې په لارګو باندې ستړي شو په گیسونو باندې ستړي شو او په پیسو باندې راو موږ ته ډېر سخت تکلیف ده موږ په ما مجبوروي چې موږ بیا روډ بند کو یا بل داسې کار موږ نه وشي چې هغه موږ حکومت تر نه خپه شي
زه حاجي علي منشا خبرې کوم په کور نه کې تکلیف چې په میاشت کې مستر کړي لاته و نه غسته لاته چې تاسو ماشين کې ونه وینځل او بون لره نه زنه نه په سرونه باندې راوړي چې تاسو ماشين وي هغه ټوبل شمسي والا ډېر لره لره چې زونه راټول تکلیف نه تر جوړ دي
قبایلی ضلع ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویاند محمد انور وای دوی سټیل کارخانو ته بجلی د انډستریل یونټ په نرخ ورکوي او په جمرو د نورو قبایلی ضلعو کې ولس د بجلی بل نه ورکوي خو د هغې باوجود مو په جمرود گریډ سټیشن کې منتظمینو ته ویلي چې د ورځې په هر فیډر لږ تر لږه شپږ ساعته بجلی ورکوي په سینټ کې د قبایلی سرحدی چارو د سفران قائمه کمیټه چیرمن سینیټر تاج محمد پردی ویلی چې دوی به د ګل پورز قبایلی ضلع ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو مشر سروینی او د جمرود د خلکو د بجلی په ستونزه به ورسره خبرې وکړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له مجید بابر
د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لسو کانکوندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزاره ټولنې احتجاجي ناسته دوام لري. احتجاج کوونکو د کوټې په غربي بای پاس پر لټ وهلې. دوی حکومت نه د ذمہوارو کسانو د نیولو په صوبه کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ په خاصه توګه د هزاره ګانو د تحفظ غوښتنه کوي. د جنوري د دویمې او درېمې په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې یو لس هزاره ګان کانکوندونکو لومبې وتښتول شول او بیا ووژل شول. په دې پیښه کې څلور کسان ژوبل شوي هم دي. داعش وسلوالې ډلې د دې وژنو مواری پر غاړه اخیستی. پاکستان جمهوری تحریک وایي چې پوز د خپل سپیناوی وکړي چې آیا هغه د یو نااهل او د بې ځایه غوره شوي وزیر اعظم تر شا ولاړ دی او که د ولس سره. تېره شپه د پنجاب په بهاولپور کې د تحریک یوې احتجاجي غونډې ته په خپله وینا کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا دعوه کوي چې پوز زما سره دی، نو د حکمران دا خبره موږ له جواد راکوي چې په پوز تنقید وکړو. حکومت دا غونډه ناکامه او د اپوزیشن لخوا د احتساب نه د تیښتې یوه هڅه وبلله. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې تېره شپه د پېښور پولیسو د دوی یو مشر ډاکټر سید عالم مسید د خپله کوره نیولی دی. پولیس وایي چې تېره ورځ د علي وزیر د نیولو پر ضد د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال هغه د کرکې ډکې ویناوې او د پوست پر ضد خبرې کړې وې، نو ځکه یې ونیولو. تمکیگی چنن با پلندن کی د ویکی لیکس د بنیادی خبرون کی جولین اسانج امریکا ته د حوالګی پریکړه وشي. د برتانی د مقامی وخت مطابق سهار 10 بجې به ضلع قاضی ونی صاحب رچسر دا پریکړه کوي. که جولین اسانج امریکا ته حواله شون هلته به پری د امریکایی پوست پاړه د خفیا اسنادو د افشا کولو په جرم کې مقدمه چلیږي. که قاضی ونی صاحب رچسر امریکا ته د سپارلو درخواست ومنلو، نو بیا به د داخله چارو وزیر پریتی پټیل په دې اړه حتمی پریکړه کوي.
د مشال ریډیو لند خبرونه مو اوریدل. اوس راځي یو بل موضوع ته. د افغانستان حکومت د سولې مذاکراتي ټیم دوهې ته ځي چې له طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. حکومتي چارواکي وایي افغان مرکچی پلاوی د خبرو د پیل لپاره پوره چمتووالی لري. د مرکچی پلاوی غړو ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر په مهمو مسلو به بحثونه وکړي. طالبانو د دغو خبرو پیل ته هم چمتووالی ښودلی، خو ویلي دي چې د ایجنډا موضوعګانې به په ګډه ټاکل کیږي. د سفیولا ستانګزی رپورټ ورو
له مخکنی پلان سره سم سه شنبه د خبرو د پایل ورځ ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجی انوري په دې اړه رسنیو ته په واسطولي پیغام کې وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افراقو مشورو او نظراتو او د دولت د رهبری او ملي مصالحې عالي شورا د هدایتو اخیستلو نه وروسته د مذاکراتو د دویم پړاو د پیلولو په موخه پر ټاکلي وخت بیرته به مذاکراتو ته ورشي. د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره قوت او ژمنه لري.
د خبرو دا پړاو د اصلي دور په نوم هم یادیږي، ځکه د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر مهمو مسلو بحث کوي. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی دوهې ته تر سفر یو ورځ مخکې یک شنبه مازیګر له ولسمشر اشرف غني سره کتلی او د خپلو سلام مشورو راپور یې ورکړی. د مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجرو ازادي راډیو ته وویل:
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با جلالت ما رئیس جمهور
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی له ولسمشر او د دولت له مشرتابه پلاوی سره تودیعي لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې له بیلابیلو لورو سره د سلام مشورو په هدف د ناستو راپور د هیئت لخوا جمهوری ریاست ته وړاندې شو. جمهور رئیس هم په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره خپلې لارښوونې او مشورې له هیئت سره شریکې
کړې.
ارګمانی هم په یو اعلامیه کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له مرکچی ټیم نه د دولت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ او له هغوی وغوښتل چې د اساسي قانون پر رڼا او د افغان ولس د لیدلورو مطابق مذاکره وکړي څو دغه مذاکرات بریالي ترسره شي. طالبان وایي د سولې دویم پړاو خبرو ته پوره چمتووالی لري، خو اجنډا به په ګډه تعینېږي. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وکړه:
موږ آماده ان شاء الله، موږ کوم مشکل نه لرو. دا چې د میس په سر باندې کوم موضوعات مطرح کیږي، اصلا د اجنډا د موضوعاتو تعینول چې بحث پر باندې کیږي، هغه به د دواړو طرفینو په توافق باندې کیږي. دا مخکې خبره شوې ده، داسې نه کیږي چې یو طرف راشي او څه وایي بس هغه منل کیږي او په هغه باندې کار کیږي. نه،
افغان دولت او طالبان داسې وخت دویم دور خبرې پیلوي چې افغانستان کې دننه ناامنۍ زور اخیسته. نړیوالې ټولنې ویلي چې د مرګ ژوبلې د بندولو په خاطر هم افغان حکومت او هم طالبان د سولې په خبرو کې سملاسي اوربند یو لومړیتوب وګرځوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر ون برانت په یو ډاکومنټري کې چې تازه د افغانستان د جنگ او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ د طالبانو د جنگیالیو د ادغام په اړه خبره کړې د اوربان د نور مهمو لمړیتوبونو یادونه کوي.
افټر د جنیوا کانفرنس
د جنیوا له هوکړې وروسته موږ په دواړو لوریو هم حکومت او هم طالبانو باندې سخت شرایط وضع کړل. که چیرته هغوی غواړي د واک د شریکولو په هوکړه کې سره ګډون وکړي ځینې خاص شرایط باید پلي شي. یو سملاسي اوربان له اداري فساد سره مبارزه د کثرتګرایي ټولیزوالۍ او دیموکراسۍ خوندیتوب د هغه شرطونه دي چې سوله پرې ممکنېږي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د دروشلم کال د سپتمبر په 12مه په قطر کې مخامخ خبرې پیل شوې. د دوو خبرو د پیل لپاره افغان حکومت 15,500 طالب جنگیالي خوشې کړل، خو د خبرو له دوام سره سم په کور دننه جګړو زور واخیست.
سفیر الله ستانکزی رپورټ ټاکل شوې د جنورۍ پر 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې پیل شي. د ننګرهار دینی عالمان وایي افغانان نور له جنگونو ستړي شوي او دواړه لوري د تل پاتې سولې لپاره باید پور بند سره سلا شي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
په ننګرهار کې دینی عالمان وایي چې افغانان نور د مرګ ژوبلې تحمل نه لري. په کار ده چې د سولې د دویم پړاو د خبرو له پیل کېدو سره سم دواړه لوري په اوربند سره سلا شي. دینی عالم او د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولانا ملکیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
علامه هغه سوله غواړي چې په اسلام او په قرآن کې ورته الله اشاره کړې ده. سوله کې خیر ده، سوله کې ژوند ده. موږ په ټولو واکمنو او دخلو خواو باندې غږ کوو چې د خپلو شخصي منافعونه د الله د رضا په خاطر باندې تیر شي. زموږ ملت توګه دې زمنګ ملت تګه دې ما خام د پاره بچي ورته په کور کې انتظار یې جوړي ورته راوړي هغه ورته په وینو رنگ کور تر روان دي. نور خلک ستړي شي دي سولې غواړي.
لکه نه چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، ورسره سم په افغانستان کې په جنگونو کې شدت رامنځته شوي، هدفي وژني او شپني عملیات زیات شوي او د ملکی وګړو مرګ ژوبله ورسره زیاته شوي ده. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي محمد داود مجاهد وایي که د افغان دولت په مذاکراتي پلاوي کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو ونډه زیاته شي، امکان دی ولري چې طالب استازو سره ژر اوربند او سولې ته ورسیږي.
چېرته د افغانستان لپاره، د ولس لپاره او د دې قوم لپاره د صلح خبره کیږي، نو زیات ادرس د علماو نه، زیات ادرس د عام کسانو نه چې هغوی په دین باندې پوهیږي، زیات ادرس د پوهنتون د استادانو نه، زیات ادرس د هغه چا نه چې هغه ولس کې نفوذ لري، با نفوذه خلک چې هغوی ته جواب ورکړلی شي.
ټاکل شوی چې د جنوري په 15مه نیټه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د افغان سولې په تړاو د خبرو دویم پړاو پیل شي. په ننګرهار کې دینی عالمان تمه لري چې افغان دولت او طالب استازي د سولې لپاره ژر تر ژره پوربند سره سلا شي. باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پرون یکشنبه د خوست لسګونو نانوایانو د نوي کړندود پر خلاف لاریون وکړو. د خار ټولې نانوایې وتړلې چې لکه بلې په دې ورځ په خار کې وچه ډوډۍ نه پیدا کېده. د ښاروالۍ مسؤلین وایي نانوایانو د ډوډۍ وزن کم کړی او کیفیت او نظافت یې سم نه و، نو ځکه یې نوی کړندود جوړ کړل چې ښاریان د ښه کیفیت او پوره وزن لرونکي ډوډۍ ترلاسه کړي. خوست ښاروالۍ په نوی کړندود کې اجازه ورکړي چې هر څوک کولی شي نانوایی جوړ کړي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د خوست ښار نانوایانو د ښاروالۍ لخوا د نوي کړندود پر خلاف لاریون وکړ او د اعتراض په بڼه یې خپلې نانوایۍ وتړلې. دوی ویل د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې نانوایۍ داسې جوړې شوې چې یوه له بلې څخه لږ تر لږه سل متره واټن لري.
او هر څوک په خار کې په خپل سر نانوایی نشي جوړولی. د خار د نانوایانو کلانتر محمد اسحاق ویل
په څلور درش ولایتو کې سربیره په مرکز کې دا طرزالعمل موجود دی او عاید موږ شروالی ته ورکول. د نوي نانوایی په جوړولو په صورت کې موږ 5000 روپۍ تویلولی چې کله به عامرو وخت بل نوم ته موږ به 2000 افغانۍ تویلولی. په نقل مکان کې موږ 15000 روپۍ تویلولی. اوس چې کوم شروال روغلی دی موږ دغه طرزالعمل لغوه کړی دی. اوس دغه طرزالعمل ته په کوم اساس لغوه کوي؟
د نانوایانو د اتحادیې مرستیال داود ویل په ښار کې 215 نانوایی دي، له هغې نظارت نه کېږي. نو که زر نانوایی شي ښاروالۍ به څه ډول وکولی شي چې د نانواییو له فعالیت، معیار او نظافت څخه نظارت وکړي؟
نانوایی باید په کاشو سمبول وي، کپاسچا ولري، خمیر ماشین باید ولري. دا ټول شوی مونږ د سره موافق یو. دا چې د سل متره مسافه دی د منځوري زب شروالۍ ته پوزغر د وایم چې هغه مامورین چې د دې وظیفه د کچیر ته په کول کې د ننوای نل دنه کړی وي زه په خپله میډیا ته نن غږېږم، زه ورته مسؤول یم.
خوست ښاروال ډاکټر روشان نوید وویل د ډوډۍ د نظافت او وزن موضوع دوی لپاره مهمه ده. نو د ښاروالۍ مشورتي بورد یو نوی کړندود تصویب کو او پریکړه وشوه چې د ډوډۍ وزن به پوره کیږي.
وزن، کیفیت، نظافت او کمیت دا ټول شیان موږ په نظر کې ونیسو او بل اخره دا وزن هم 260 ګرام ته موږ ورسو. موږ غواړو چې دغه تعداد باید ډیر شي. خو دې دوه چې دغه 5000 تر 6000 ته خو موږ به اخرین کوششونه به مدغه وی چې بل اخره موږ هغه کوم وزن مو خودل دغه وزن هم په نظر کې ونیسو، نظافت په نظر کې ونیول شي او بل اخره که څوک سرغړونه د دینه کوي موږ به د دوی دوکانونه تړو.
د خوست ولایت شورا رئیس کفیل ریحان بیا وایي د ښاروالۍ یو درنو نو ترمنځ را پیدا شوی ستونزې پخوانی طرز عمل او د ښاروالۍ د اجراءاتو د څېړنې لپاره دی د ولایت په کچه او پلاوی وټاکل شي.
دې پوره باید مختلف کمیسیون کمیټه جوړ شي ولایت په سطح. دې ستونزې باید اوریدای شي، طرز عمل باید وکتای شي، ښاروال پریکړې هم باید وکتای شي. که ښاروالۍ قانوني کور پر اختیار کړی وي د ټول اسناد د قضایي ارګانونو ته ولېږل شي.
په ټوله کې د خوست ښار اوسیدونکو وایي چې د نورو نږدې ښارونو په پرتله د دې ښار د ډوډۍ کیفیت او وزن کم دی. د خوست ښاروالۍ د دوی په ملکیتونو کې د نن نانوایو ته هم خبر ورکړی چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، له هغې پرته به یې دوکانونه اعلان ته وسپارل شي او نورو خلکو ته به یې په قرارداد ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلام آباد په آی دولس کمپ کې اوسیدونکو افغان کډوال وایي پراخ مځکو خپلې ودانۍ نشي پراخولی چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ورته شاوخوا 11 کاله مخکې ورکړې وې. دوی وایي اوس د کورنۍ غړي زیات شوي دي او په تنګ ځای کې ګزاره ورته ګرانه ده. دوی غوښتنه کوي چې پر دغو ځمکو د ودانیو جوړولو اجازت ورکړل شي. د اسلام آباد د ترقیاتي ادارې چارواکي د غیر قانونی تجاوزات بولی او وایي چې دندې د هغې مخه نیول دي. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند وایي د مسلې د حل لپاره دوی هڅې کوي. د ملیحې امیرزاده رپورټ.
د اسلام آباد په آی 12 سیمه کې میشت افغان کډوال وای د کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي یا سی ډی اے چارواکي پر هغو ځمکو خپلو ودانیو پراخولو ته نه پرېږدي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته ورته په 2009 کال کې ورکړل شوي وي. په آی 12 کیمپ کې میشت کډوال شیر حیدر مشال ریډیو ته وویل چې په 2009 کې ورته یو این ایچ سی آر د 500 مرلو ځمکه ورکړې وه، خو اوس چې د کورنۍ 22 غړو ضرورت پوره کولو لپاره پراخول غواړي نو د اسلام آباد ترقیاتي ادارې ورته وران
یو پلاټ ما ته را کړی ده. په یو پلاټ کې ما ته زمون شو، په اته زمونو کې مې څلور ته ودونه کړي دي. هغه کې نه جایدم، بیرون را وتلی یم. هلته مې ځان ته یو چوپړۍ جوړه کړي او سیډیا مې پازابۍ چې باکه چې دا مونږ رانه دا باغ ځکه مې خوا ته لاړ شم. زه خو یې چاره نه لرم، نه د پیسو وسه لرم، نه د ډوډۍ وسه لرم او نه د جای وسه لرم. دغه ظلمو ته اداب به مونږ باندې کېږي بس روکله. نه مو نثار غمه خوري، نه م سفارت غمه خوري، نه م د پاکستان حکومت غمه. خراب او تراب او خواره زاړه غله پراتې.
په 2009 کې د ملګرو ملتونو کډوالو ریلا پاکستان یو چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته په سیمه کې میشتو افغان کډوالو ته 515 پلاټونه ورکړیو. دغه کډوال وای په آی 12 کیمپ کې دا وخت د 1500 نه تر 1900 پورې کورونه دي. هم دغه کیمپ استوګن یو بل افغان کډوال ملک حمید خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی له چارواکو نه دغه مسلې ته حل تمه لري، خو تر اوسه بې تپو سپاتې دي.
خلک
بیچاره خلک تا کارتون نه لري نور د سی په وخت خلک دی دي د څه چې مونږ کومه عبادت کوو لکه د دې نه لږ بار موږ د ته هر کور وس تقریبا 15 کور جنې وو جوړ شوی دي مخکې به دا یو کور ورکه ګو دا زمون ځوانان شه دي چې خلکو بچو ودنه وکړنو هغه په ځونه ورکه ځای کې دی نشه ځای د لکه څنګه دا لکه تراخ چې چې لکه چې لکه آزاد کې دا ځای هغه کې چې دا ولا ورځې نو هغه ورانه یې هغه نه پریږي
د سی ډی ای د تجاوزاتو د څنګه یو چارواکي د نوم او غږ نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی په هغه سیمه کې د افغان کډوالو لخوا د ودانیو پراخول غیر قانوني بولي. د چارواکي په خبره دوی ته د خپلې ادارې لوړ پوړو چارواکو لخوا سنې دی ویل شوی چې د کډوالو کیمپ شاوخوا تجاوزات ته نورانوي. هغه ویل چې د دوی کار په اسلام آباد کې د تجاوزاتو مخه نیول دي، نو په هر ځای کې چې خلک په غیر قانوني توګه ودانۍ جوړوي دوی به ورانوي. دغه چارواکي زیاته کړه چې کډوال دې دغه مسله له UNHCR سره شریک کړي. په پاکستان کې د UNHCR ویان کیسر خان افریدی مشال ریډیو ته ویل چې دوی په دغه مسلې د حل کوشش کوي، خو دا د دوی په دره اختیار کې ناراضي.
مخکې په آیټن کې د دوی له سبزی منډۍ سره نږدې کورونه وو چې سی ډی ای هغه ځمکې خالی کړي، نو په بشري بنیادونو مو له سی ډی ای سره خبرې وشوې او خواست مو ترې وکړ چې دا څومره کډوال او ضرورتمند دي هغوی ته دې په آی 12 کې ځمکه ورکړل شي. نو سی ډی ای را سره ومنله او UNHCR کډوالو ته ځمکه ورکړه او د کورونو جوړولو لپاره یې مټیریال هم ورکړ. فلحال دا موقتی آبادیانې دي. موږ به ګورو چې په دې حواله څه کېدی شي، خو دا علاقه زموږ په مینډیټ کې ناراضي.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې شمیرې ښایي چې دا وخت شاوخوا 14 لکه ریجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. په هغې کې 23% په کیمپونو او 80% په ښارونو کې آباد دي. له UNHCR سره د ریجسټرډ کډوالو پرته په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه نور افغان کډوال میشت دي چې پکې تر 9 لکه په 2019 او 2013 کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې یا نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه ریجسټر کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت یا سیفران وای تر 15 لکه پورې غیر ریجسټرډ افغان کډوال هم په هغه هیواد کې ژوند کوي.
دا مشال ریډیو دا
یو غیر حکومتي اداره بلو وینز وای په خیبر پختونخوا کې د 15 تر 18 کلونو پورې 13 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. په دې رپورت کې دا هم ویل شوی چې په دې کې په دې ماشومانو کې 65% جینکای دي. دا اداره وایي چې د دې ماشومانو له سکوله د بهر پاتې کېدو په لاملونو کې د سکولونو نشتوالی او همدارا ځینې معاشي او ټولنیز لاملونه نشته دی. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي چې دوی په تعلیم حالت ښه کولو لپاره تعلیمي ایمرجنسي لګولې او په بودیجه کې د پام وړ اندازه پیسې ورته بیلې کړې دي. مجید بابر معلومات لري.
د جنوري په 2مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلیو وینز د خیبر پختونخوا لپاره کوارډینیټر قمر نسیم زیاته کړه چې د دې ترشا د سکولونو کمښت په وړو کې عمرونو کې د جنکو د ودونو ترڅنګ معاشي او ټولنیز وجوهات دي.
په خیبر پختونخوا کې تقریبا 64% سکولونه چې کم دي هغه د علاقانو لپاره دي او باقي 35% دي د جنکو لپاره دي. په پرایمري لیول باندې هم او په سیکنډري لیول باندې هم په نیولی ایمرج ډیسټریکټ چې کم دي هغه کې 70% جنکې چې کم دي هغه د خپل د سرکاري اعدادو شمار مطابق چې کم دي نو هغه د پرایمري نه سیکنډري ته ترانزیت نه کوي. نو یا سکولونه نشته یا سہولیات نشته او یا والدین سکول ته نه لیږي. نور ډیسټریکټونو کې هم دا صورتحال سره ډېر ښه نه دی. تقریبا زمونږ 80% جنکې چې کم دي هغه د 15 نه پس ډراپ اوټ شي او چې کوم 30% جنکې د 15 نه شپږم ته یا مخکې لاړ شي نو په هغه کې صرف 14% جنکې داسې دي چې هغه نه هم جماعت ته.
خود شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکو د صوبایي اسمبلی د پرایمری او ثانوي تعلیم په اړه د قائمه کمیټه غړي میر کلام وای چې د بلو وینز ادارې دا راپور د کمیټه غړي سره شریک کړل شوی وو او هغه بیا په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړي هم وو.
اسمبلی کې په دې باندې خبره وکړه چې په قبایلي علاقه کې 122 کونسلونه دي هغه د جیناکو د سکول د نشټوالي سره مخ دي. په هغه سروې کې دا خبره هم نو حکومت په صوبایي اسمبلی کې چې په یو خبره باندې ته خبره وکړه نو زما په خیال په صبح کې زموږ فورم د زموږ سره خدانن ورځ پورې هیڅ داسې په غو باندې اقدام نه دی شوی. البته حکومت دا ویلی دی چې موږ داسې تعلیمي ایمرجنسی لګاو خاص کر په زمازلا کې خدانن ورځ پورې څه داسې تبدیلی نه درغلی، الټه ماشومان د سکول نه بهر شوی دی.
بلخو د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د پرایمری او ثانوي تعلیم په اړه د صوبایي اسمبلی د قائمه کمیټه چیرمن پښتونویار د جنوري په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 22مه د وزیرالا محمود خان سره په دې اړه غونډه شوې ده او یو شمیر پریکړې پکې شوې. غیر حکومتی ادارہ ڈیولپمنٹ ان لٹریسی وائی چې د غربت د بنیادی سہولتونو د نشټوالی او د یو شمیر نورو روایتی او ټولنیزو خنډالو لامل په پاکستان کې هر کال یوازې 14% ماشومان تر های سکولونو پورې زده کړو ته رسی او د هیواد د آبادی 80% ښځې لیک لوست نشي کولی او د آبادی نیمایي پورې جنکۍ یوازې سکولونو ته ځي.
مجید بابر رپورٹ. پاکستان کے داغ معشمان و شمیر لکن کے دے چمر لو بدی خوبی وزلے ورت کور خرچ پور کولو پیٹھی ور پشاخڑی دا معشمان دخل کو پکورن و پخار و بازار کی پکم و پیسو مزدور و مشقت کبھی یاسر واصف دا پنجاب پراول پنڈا کی پی و مصری خانہ کی قصب ازد کبھی و کورن تھا حملہ دغ لارے ڈوڈائے پیدا کبھی مصری خانوں کے معشمان اکثر دا استادان دا تشدد اخکار کی گی خو یاسر واصف پداغا کلا خوش بخت دی. عبدالحی کاکڑ رپورٹ.
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابي ګاډیانی جوړوي. خدای وازی یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکی او لوشار د اډو په مستریخانو کې د د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پندشار د پیرودای اډې په یو مستریخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مستریخانه د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی.
مونږ مجبوری دا دلته راغلم، زما دلته درې کاله وشو چې راغلم. لار مې منډای کې کار کوي، ریډا چلای مونږ غونډ لین دین دي جی نه زمونږ روان دي. دلته نه مونږ کاری مر کوو او آر سے دی جی نہ چلو نظام زمنگ دی جی نے زمنگ غریبی دا زمنگ دا استاد دے استاد ہم خو استاد دے نرا لوا اللہ کہ نہ کنزل دی رو استادان منگ لی دی چھ کنزل ہم کئی والم کئی منگ لگ بس 200-300 روپے را کئی زمنگ گزارا لین دین تے روان دی.
دیر لسکرن آصف ہم لا یاسر سرا پ دکان کی کار کمی پ پیشور کیا تر پنجما سبق ویلی خود پلار ہمڑینی او غریبی لسکولا مستری خانی ترسولی.
زما دا خواہش ہو چې زه به سکول ویم، فوجی با جوړ شمه، فوجی نه ډاکټر با جوړ شمه. او موږ سره په گنجیش نو پلار مر شو او موږ دورو نه یو خور دا او زه دلته راغلی مو دلته وستا سره کار کوم. او زاد ما خواہش ده زاد مستریانو چل یاد کما استاد موږ له مال هر چم راکې.
د گاډو او لاریو اډو په مستریخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردانو سره شک کوي چې په خپله په ماشومتوب کې استادانو وهلی ټکولی وو.
خپل دکان ما سره د څلور شاګردان دي، د دې د سکول وسایل نو دي، اوس کار شوق و جزک منکاری زکو زکه دکان ته راغلی زور تکاری زکو ما رو ټیم په ټیم مرګم رو ټیم خخوري بوتان څه پکاری زی ولاله ما کپڑے ملاله ما اختر کې ولا خرچه مرچه ورکو ما او خرچه مرچه چې کوم دا 150 روپے ولا خرچه ورکو ما یو شاګرد لا ما دا غوند استادان دا میسج دی چې یار شاګردان باندې خیال وکي سختی ونه کوي
پا پاکستان کی پا مسترخانو کی دا کارکون کو ماشومانو کرا شمیره نه معلومه. خود دې هواد د شماریاتو مرکزی اداره فیڈرل بیرو آف سٹیٹسٹکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 38 لک یاد کړی وو.
د د عبدالحق کاکړ رپورٹ مو اورید. په سوات کې د سلګرا لپاره په مشهور سیمه ملم جبا کې د نوي کال میله روانه ده چې پکې د موسیقي محفلونه او آتشبازی کیږي. سرانیان د میله ته خوشاله دي. ځای اوسیدونکي هم خوختي وایي چې د خلکو له ګڼې ګڼې سره د دوی کار روزګار ښه شوی دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات په ملم جبا کې د ځایي سیلانۍ کمپنۍ لخوا د نوي کال پر راتلو 15 ورځنۍ د جشن منظرو په لړ کې په وړمۍ ورځ آتشبازی او موسیقي خوندور پروګرام وشو. د ملم جبا په سر د واورو په میدان کې زلمو اتڼونه واچول. سیلانیان وایي چې دغه د دوی لپاره د خوشحالۍ لویه موقعه ده.
زمانو فریال لے اور ز پشاور نہ راغلیم ز دت فرسٹ ٹائم راغلیم فیملی سره اور ډیر زیات خوند یو کړلو اور دل تواورم شوی دی اور چیر لفٹ سر سو کلاو دی نیو ایئر فیسٹیول ام سٹارټ دی اور ز ټولو تویم چې راشي دل ته انجوای یو کوي اور ډیر زیات خوند دل ته زما طرف نه تاسو ټول ته نوې کال مبارک شي.
زمانو شغیب دی جی مونږ چیر پنیر راغلی او ماشاءالله روډم خاص سره او نور انتظامات برابر دی. ټول مهمانو ته ویلکم وای راشي او مونږ خو می انجمنټو کو راغلی یو.
د کوټه څخه تعلق لرونکو سندرغړی وحید اچکزی چې په خصوصي توګه سندرو ته راغلی وایي چې ډیره موده پس ته پښتنو په سیمو کې داسې خوشحالي راغلی ځکه ورته خلک خوشاله دي.
خوشاله بده ډیر زیات مې چې زمونږ د پښتنو په وطن کې الله تعالی امن راوستي دی او دلته کې د خوشحالي اتنې کیږي ګډاګانی کیږي د خلکو په مخونو باندې خنداګانی دي نو ډیر زیات خوند راکوي. دا باید چې ټول پښتانه راشي د خپل وطن خوند واخلي د پښتنو سره مینه محبت وکړي د دې ځای خلک هغه سره وکړي نو چاله زمونږ وطن جوړ دی. په دغه شکل به مونږ ټولې دنیا ته دغه یو پیغام ورکو چې مونږ پښتانه نه دهشتګرد یو مونږ امن پسند خلک یو مونږ د مینې محبت خلک یو مینه خوروو او مینه غواړو.
د ملم جبې ځای اوسیدونکو علاءالدین وای چې وړمی ځل د پی سي هوټل او چیر لپ جوړېدو وروسته په دومره زیات شمېره سره سیلانیان د نوي کال پر راتګ راجمع شوي دي.
اوس چې کم خلک رااله کم مېلمانه رااله نو دا لکه په ډېر زیات ګڼ تعداد کې رالو او ډېر انجوای وکړه ډېر خوند واغس د واورې نه ومو او میوزیک ته دلته لپټونو نه سکیټنګ نه ډېر خوند انجوای وکړو او موږ هم ډېر زیات خوشاله یو چې یاره دلته داسې پروګرامونه کیږي نور خلک به راځي مېلمانه به راځي او دلته به د خلکو روزګار هم برابرې د علاقې پیژنګلو هم ښه کیږي او دلته ښه پورا امن دی او خلک ډېر زیات خوشاله دي او که داسې پروګرامونه دلته کیږي نو لکه ډېر خوند به کوي.
ملم جبا کې د ځایي سیلانۍ ادارې لخوا د نوي کال جشن په لړ کې تر 15 جنوري پورې بېلابېلې هلې ځلې شروع دي چې پکې د موسیقۍ سره سره په واورو د لوبو مقابلې هم روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات. Thank you.